امریکا غږ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سرټکی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د چهارشنبه په ورځ د قبایلی ضلع باجوړ دوره کړې ده او د یو شمیر پرمختیایي پروژو اعلان یې کړی. وزیر اعلی محمود خان د باجوړ دوره په داسې حال کې کوله چې په باجوړ کې وسلوالو په برید کې دوه عسکر وژل شوي دي او د دې تر څنګ په دغه ورځ په لکی مروت کې هم شپږ پولیس وژل شوي وو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لار اوس هم بنده ده او ځایي سوداګر وایي د پولې بندېدو تر ټولو ډېر تاوان دوی ته او افغانستان ته اړولی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې یو شمیر هغه عوامل په ګوته کړي دي چې د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو کې یې ونډه لرله. په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو نتیجې ښیي چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د څوکیو شمیر یو بل ته ډېر نږدې دی. په ایوان نمایندګان یا هاوس کې د حکومت مخالف ریپبلیکن اکثریت دی، نو په سینټ کې واکمن ډیموکریټ ګوند وړاندې دی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
سلام شوی د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ډی وی په خبری خبرونه کې هرکلی وایم. تاسو قربانه منځه شهیدیم. نن د زیارت یپن شنبه ورځ کال 2022 د نوومبر د میاشتې ولسمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یا د ماسپخین 12 بجې دی. په خبرونه کې یو شمیر مهمه سیمه ایز او نړیوال ریپورټونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو په سرټکو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د چهارشنبه په ورځ یعنی تیر ورځ د قبایلی ضلع باجوړ دوره کړې ده او دغه دوره په داسې حال کې شوې ده چې هلته امنیتي اوضاع هم دومره ښه نه ده او د سیمې اوضاع هم ورځ تر بله په خرابېدو ده او وروستیو کې د بدامنۍ پیښې هم مخې ته راغلي دي. زموږ سره په خبرونې کې ملګری شوی دی د ټلیفون په کرښه د ډیوې خبرې یالو زموږ همکار ارشاد مومن صاحب. هغه وی تر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی مومن صاحب.
ډیر مننه منځبي دي، خوشاله اوسې
مومن صاحب. که تاسو د لیدونکو سره په دې اړه معلومات شریک کړئ چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دوره کړې ده د قبایلی ضلع باجوړ، د دورې کې کومې مهمې خبرې شوې دي او د دې ترڅنګ د دې دورې نور تفصیل څه دی؟
منظر بی ډیر مننه، خوشاله اوسې منظر بی. په دې نږدې کې څنګه چې تاسو ته پته ده، عمران خان د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. چې دا هغه د ګوند حکومت ته په خبر پښتونخوا کې نو د خبر پښتونخوا وزیر اعلی د صوبې د لابلو برخو ته ځي او الته خلک مبلغ کوي چې په دغه لانګ مارچ کې برخه واخلي. د وزیر اعلی د دورو بنیادی مقصد په خبر پښتونخوا کې دا دی، خو چې دوی دا کوم چې لوټم لاړ شي الته بیا د غزې په مسلو باندې هم خبرې کوي. یو ولته طریقتي پروژې چې کوم دي راغې نوم کوي. دوی چې کله 13 ورځ باجوړ ته تللي وو هلته د اتل لسو طریقتي پروژو د ځینو اعلانونه وکړل او ځینې پکې داسې وي چې هغې پرانیستې هم وکړي. د کې اوس دوه خبرې دي منظبې دي. یو دا چې دوی دا دوره په کوم وخت باندې کوله، په هماغه شپه باندې په باجوړ کې وسلوالو په پوځي عسکرو باندې برید کړی وو چې په هغې کې دوه پوځي عسکر چې کوم دي په باجوړ کې وژل شوي وو. دې تر څنګ په هماغه ورځ باندې په لکی مروت کې شپږ پولیس عسکر چې کوم دي هغه وژل شوي وو. کوم دغه سیو بریج شو دغه سلسله تاسو ته پته ده چې په خبر پښتونخوا کې د ډېر وخت راهسه روانه ده. په باجوړ کې زموږ د دې دورې په محل باندې الته چې کوم مخالفه سیاسي ګوندونه غوړي دي هغه سره خبرې کړي. دا هو وینا دا وا چې وزیر اعظم دغه د طریقتي پروژو اعلانونه وکړل، خو د قبایلی ضلعو بیا د ټولې پښتونخوا مسله چې کوم ده هغه د امنیت ته او وزیر اعلی د امنیت په خبره باندې ژلې پاتې شوی دی. په دغه باندې خلکو ته دا نه ویلي چې دوی به د خراب امنیت چې کوم امنیت وځه خرابې دي د دې مخه د څنګه نشي او د خلکو ژوند چې کوم به دا څنګه جوړي. نو دوی باندې یو نیوکه دا کېده نو نظر دي د زمون نیوکه چې کوم دا هغه د ترسټي پروژو په اړه باندې و وسوره ځوانځي د قبایلی ضلعو چې کوم ټیکداران دي دغه اتحادیه پاره کې څلور زره ټیکدارانو د اتحادیه غړي دي. هغه دا ویناوا چې په ټول قبایلی ضلعو کې د ترسټي کارونه ودرول دي او دغه وجه دا ده چې د خبر پښتونخوا حکومت دوی ته پندونه نه ورکوي، پندونه د تیرو سو اتونه ولال دي، نو دوی خپل کارونه نشي کولای چې جاري وساتي. په دغه کې سکولونه هم شامل دي، په دغه کې لارې هم شامل دي، په دغه کې د سکولو د اوبو او دغه سې نور طریقتي پروجکټ چې کوم دي هغه هم شامل دي. نو بنیادي دغه دوه نیوکې چې کوم دي دا په دې دوره باندې کې دي جیمونه ته دي.
مومن صاحب، تاسو څنګه چې خپل خبرو کې هم ویل او رسوي کې د بدن نه پیښې هم روانې دي په سیمه کې، خو بیا خلک هم راوتلي دي د امن لپاره مارشونه کوي، احتجاجونه کوي په سیمو کې، په سیمه کې او خپل په سیمه کې چیرونکي څوایي د دغه اوزا پاړوند او د دې ترڅنګ مخالفه ډلې څوایي سیاسي مخالفه ډلې.
امنځابي د تاسو ډېر مهمه نقطه طرف ته اشاره وکړه. څنګه چې د بدمنې پیښې په خبر پښتونخوا کې څنګه تاسو ته پته ده په سوات کې ورسلوال ښکاره شو، هلته نه بیا د دیرنا د سوات نه بیا د ملکن نه بیا دغه سلسله وغځې د ټولې قبایلي ځلې ته د خبر پښتونخوا نورو برخو ته، هلته ولسي پاسونونه شروع شو، بیا سیاسي ګوندونه اتحادي چې کوم دي هغوی هم د پښتون امن په نوم باندې لاریونونه وکړل. خو د هغې نه راواله تر اوسه پورې د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکي چې کوم دي هغه په دغه باندې غلی پاتې دي. مطلب په دغه د چکن دغه کیږي د امن په حق کې مظاهری کیږي، د دې طالبان نه سنوي. دلته چکن زمونږ سیلونکو سره کله خبرې کیږي نو راغوی دا وینارا چې د حکومت چپ پاتې کېدل یا دې طرف ته توجه نه ورکول دا ډیره د حیرانون کې خبره ده. زمونږ چې نن کوم زما د عوامي نېشنل ګوند یو تنو یو کارکونکي وږي سره مې خبرې کړي، هغه دا د وکړه چې دا حکومت ته د کوم باندې چې دا تورونه لګي چې دوی وسلوالو ته بته ورکوي، د دوی مختلف وزیران چې کوم دي، د دوی نور ایمیلګان چې کوم دي، نو دوی دا څنګه کولای شي چې کوم لاریونونه کوم احتجاجي مارشونه هغه د امن په خاطر یو د وسلوالو ته ضد باندې کیږي، نو دوی ته هغه باندې خبره وکړي. یو ځین دا چې کوم دلته بیا نور څېړونکي دي هغه دا خبره کوي چې حکومت دې طرف ته توجه ورنه کړي، نو دا خلک بیا کولای شي چې یو ځین پلاو طرف ته لاړ شي، او هغه ځین پلاو بد دي لومړي پلاو ته نسبت باندې ډېر زیات خطرناک دي. کېدی شي هغه دا امکان څرګندې چې بیا دا خلک خدای مکه چرته د وایلنس طرف ته لاړ نشي. نو دا تیر ورځ زمونږ د چکن د ایډیا سټڈی سنټر په خانه مشهور اوی سره ته خبرې شوې وي، د ایار چکن په خانه مشهور د پیښور په هم کې اوی سره خبرې شوې وي، نو اوی دا ایار چکن دی دا څرګند کړی وي.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب چې دغه ټول تفصیل مو دلیدونکو سره شریک کړو. تاسو ته ښه شی وي غواړم.
ډیر مننه منزه بیبي، خوشاله اوسئ.
څېړونکي او سیاسي ګوندونو غړي وایي چې په پاکستان او خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر خزي د ژوند بیلابیلو برخو کې لګیا دي، او په دې ټولو باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ترهګرۍ او بدامنۍ اثر کیږي، خو په کې لږ شمېر کې د امن او خپل حق غوښتلو لپاره بهر راوځي. راځي چې د فرید شینواري دغه ریپورت په ګډه سره واورو.
د سیاسي ګوندونو غړي او څېړونکو وایي په ټولنه کې د خزو لخوا د امن په ځای کولو او د تشدد د مخنیوي لپاره د سړو سره سم باید هغوی هم په احتجاجونو او لاریونونو کې برخه واخلي. هغوی وایي په تېر شو احتجاجونو او لاریونونو کې خزي په لک شمیر کې بهر راوتلې وي، او باید هغوی د خپلو حقونو لپاره ګڼ شمیر کې راووزي.
اکستریمیزم زموږ ډېر لوی بدقسمتي چې په دې خطه کې راغله، هغه د وجه د خزو چې کوم د تسلسل په کمیونټي کې د خپل ځان پروف کولو ا کافی افیکټ شوه دي. بیکاز کلبم وار وی کلبم چې جنگ جګړه وی آی کې بخزا او ماشومان د ټولو نه فیل افیکټ کیږي. د کی هیڅ مونږه لکه اپو سکول نه غواړو زه د سړو د عقل د فیصلو لري کدل دانم، خو چې کله زنانا رنگ ور سره ملو شي نو یقینو کوي هغه قانونونه هغه ملک داغه زی ترکی یو بل شانې رنگ وروړي.
تاسو څېړونکي وایي د سړو سره سم خزي هم په ټولنه کې د بدامنۍ او ترهګرۍ د لاسانې خپنیغه یا په غیر مستقیم توګه اغیزمنې کیږي او زیان ورته رسیږي.
کفرس که څه احتجاج کیږي، کچر ته وایلنس راځي، کچر ته حالات سختيږي، کده جنگ حالات جوړيږي، د دې یقین وکړي چې څومره په سړی اثر پریوزي دای په ډبر په خزه ذات اثر پریوزي زموږ په کلچر کې. ای سره زنانه پارټیسیپیشن او څومره مفید دي د ملک د پاره کې دي شي زمونږه کې پی د پاره کې دي شي هغه هغه شانتي پروډکټیو نه دی زړه نشي کولای ای جو ډیولپمنٹل د ترکه کار زموږ کوم سړو کمیونټي دای سره هیلپ کولو کې هغه هغه شانتي پارټیسیپیټ کولای نشي
څور ځوړان دې په سوات دیر بونیر شمالی او جنوبی وزیرستان ترڅنګ په خیبر او مومن سیمه کې د ترهګرۍ په ضد او د امن په ځای کولو لپاره احتجاجونه او لاریونونه پیل شوي وو خو څېړونکو او سیاسي ګوندونو غړي وایي په دغه مظاهرو کې د ښځو ګډون نشت برابر وو او هم دغه وجه ده چې په زیاتره وختونو کې سړي بیا د ښځو فیصلې کوي
بل طرف ته دا نارواکی په دې وطن کې دومره مضبوطی جړې لري چې نه خلک یعنی سړی په دې خبره پويږي چې دا جنگ چې کوم د خزو خلاف ته او خزو ته دومره نقصان ورکوي او نه خزه په دې باندې پويدو ته پریدي چې خزه د خپل حق ته پر اواز اوچت کی دا د کورنواله تر سټیټ لیول پورې دا نارواکی دا نظام ډیر مضبوط خور شوی دی خو سیاسی پارٹیاں خپل پالیسو کې دا اختیار خزو لنور کې چې هغه فیصله وکړي چې را دي پاسون ته د موږ په غټه پیمانه لاړ شو
څېړونکو او سیاسي ګوندونو غړي وایي په پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې د رواني بدامنۍ د لاسه د خزو سیاسي اقتصادي جمهوري او ټولنیز ژوند اغیزمن شوی او نورو ستونزو سره یې مخ کړی دي فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او نور راپورونه او مهم موضوعات لرو چې د سیمې په تړاو دي او د دې ترڅنګ نړیوال دي چې ساسر به وار په وار په دې خبرونه کې شامل وو هله لرو چې تر پایه را سره مال پاتې شي زو دا محل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي پولي ولوري ته کوم چې د تیرو 15 ورځو راهسي تړلې ده زموږ سره د چمن څخه ملګری شوی د ډي وي خبريال او زموږ همکار نعمت الله سرحدي صاحب غوې تر کلې وایو سړي مسې په خیر راغلی سرحدي صاحب
منزه شید خور تاسو هم ستړي مسې جوړ په خیر ټولو کتونکو او ورېدونکو ته سلامونه وایم
وعليكم السلام مننه سرحدي صاحب کله ژوند حال د لیدونکو سره شریکې د چمن پوله د محل آیت روسه بند ده او څنګه تفصیل یې سده
د سیدی منزه شید خور دغه د چمن سرحد څخه په تیر اتوار یعنی د نومبر پر 13 تاریخ باندې کم وخت یو کس په پاکستان کې د افغان خاور څخه رانه وته مسله کسو څخه د پاکستاني چارواکو کمیټې وکړي او یو پاکستاني چارواکی او جر او دوه نور ټپیان کړل دغه ورسته نن 15 ورځ هم دغه چمن سرحد هغه رنګ بند پاتوس په غوړ د نشته وسو د نشته پس دغه سرحد بند سو نن ورځ هم پر دغه سرحد باندې لیدل کېدو زلته په سلګونو کسان چې د پولي فارولو په دپاره په انتظار او په چمن سره د شهر کې د شنه اسمان لاندې په د یخ په کچ کې ورځ تر بلې د یخ کچ په داسمه کې نور هم زیاتېږي دلته یې سارو دلته بن پاتو او د پولي د انتظار د خلاصون په انتظار دا رقم به د پولي هغه غړي ته هم دا رقم په ډیر لوی تعداد کې خلک په انتظار ولاړو سي هغه سر به پاکستاني د سويزاتو سره یا هغه افغانانو سره د علاج ملجه د پاره دلته پاکستان تر اتګ وایي د سپیمبل دک او د کندهار څخه متذکراوی د سترو سره غم راته غوښتل خو دا دواړو غاړو د پلو دواړو غاړو ته دلته په سلګونو کسان بند پاتو او د پلو د خلاصونو په انتظار نه یوازې دلته خلک ولاړو بلکې سکم سره د تجارتي چارې دي هغه د سرحد د لوري هم سکم تر سره کېدو هغه به هم دغه وخت بند پاتې دي دلته سکم د پاکستان د ګمرکاتو د چارواکو سره ما خبري وسپې نن ورځ هغه دا وویل سمج په ورځ باندې د کورون رپوس کوم محصولات پر دغه پلو باندې موږ یوازې د امپورټ سختل د امپورټ کم سامانونه د افغانستان څخه راځي په پاکستان کې دغه څخه مارمو پاتې کیږي بلکې د کم ترانزټ ته د پاکستان افغان تجارانو د کورونو په مالونو پرته د ټلرانو باندې په کټنارانو کې هغه دلته په سلګونو په تعداد کې ورسره غولي مخ پر ځته دوه د تعداد بخ پر ځته زیاتی جې دلته په چمن کې بند پاتې دي ساغه هم د پولیسو پرولو د په انتظار دي خو د کم د چارواکو سره ما خبرې سوي دي
هغه وایي چې چارواکي څه وایي او د دې ترڅنګ تیر ورځ د پاکستان ستانی چارواکو او د طالب چارواکو ترمنځ خبرې اترې هم سوي وینو، آیا دا کوم دی کومې پایلې درلودې او کنه؟
دا سدی تیر ورځ خو څه به پایله د کوم خبرې سوي به له نتیجو پایته ورسېدل. تیر ورځ خو دلته سما د چارواکو څخه خبر وکړ، لغه ول دی راغلی او د مشت کم د سړونو پاک له مشت وویل سمج د دغه کس نیول په هڅه کې یو، خو هغه مسله کس کم کم سړي ذکر وی پر د چمن سرحد باندې. خو نن ورځ هم دا رقم دلته سوي پاکستانی پوجي یو حیات چمن ته په اوی څخه کې راغلی او چمن شارت تسدیل تک شنستلی، او دا رقم اغلور ته د افغانستان ولور ته په سپین بلدک ویش منډي کې هم د کندهار څخه یو هیئت دغه پولي د کتلو د پارس کم مخ کې د افغان طالبانو بیان زبی الله مجاز کم خبره کړې ول سمړ یو هیئت ګمارل دي څنګه بزید دغه پیش سړنی بکی پلټنی بکوي. اغه هم نن چمن سرحد دغه لور څخه راغلی وو، خو تر اوسه پرې نه افغان طالبانو او نه پاکستانی چارواکو په دی خپل سویل د نن ورځ په دغه باندې ست آیا د دواړو ګډه ناس سره کړې ده یا نه د سره کړې. تر اوسه پرې نه سرچینو په دی خپل سویل دي چې د ترمنس کم رابطه نوم سره سوي د کنه د سوي، خو اوسم پاکستان پر هغه زړه خپل خبره باندې ولاړ دی. کته د مخز دی د افغان چارواکو ته ویلی وو کم کس پر دغه سرحد باندې په پاکستانی چارواکو باندې بریټ کړی دی، هغه کس دی په حواله کړل سي. دلته سي کم مخکي چارواکو دا خبره کړې ولا سي ځکه پر دغه سرحد باندې پر 15 کیلومتر حدود کې د بابلوست نږدې کم داخلي لار ده، پر دې باندې 15 متره حدود کې نه یو طرف او نه بل طرف تز دي اصلا شکار کوي سي، او د اصلي بغیر بده پر دغه سرحد باندې دلته به دنج تر سره کوي. ځکه چې دغه کم کس او دغه د پدابریت کې بریالي سو او په افغان لور ته برته واپس لاړو، سدي پوری کاروای پر دغه سرحد باندې نه وکړله. اوس هم د دواړو دولتونو ترمیابین سکم او بخشه سکم رابطی دی، هغه نن ورځ په حقله تر اوسه نه پاکستان څه ویل دي او نه افغان طالبانو څه ویل دي ستي ترمنځ به رابطه سوي کنه سوي. خو دلته سما کم د پاکستان دلته انتظامی سکم چارواکي دي په چمن کې، یعنی مرستيال کمشنر عبدالحمید زیری دي، دغه سره نن کم خبر وکړل سول هغه دا وویل چې موږ دا کوشش کوو پر دغه سرحد باندې دا رقم پیوش مخنیوي کول د پاره هم د افغانستان سره خپل اقدامات شریک او افغانستان هم زمر سره خپل اقدامات شریک، نو بیا پر روان وختونه کې دا رقم پیوش مخنیوي وکړل سي. خو اوس کم د پولي د خلاصون پاکله پریکړه دغه یا کابل کې یا په اسلام آباد کې سړي ترمنز پر روان شپو کې کوم خبري وسی بیا به دغه پول پرانستل سي.
ډیر زیاته مننه نعمت الله سرحدی صاحب چې راغلی او زمر سره په خبرونه کې مو دغه ټول تفصيل شامل کړي. تاسو ته شي شي به وړو.
ډیر مننه ډیر مننه.
د ریوی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري، او دا مهال زو د یو اقتصادي موضوع او لوري ته. پاکستانی رسنۍ وایي چې پاکستان د نړیوال قرضونو قسط ورکولو کې د مالی ستونزو سره مخ دی، او نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره یې کیدونکو خبرې ترې د ځند اخکار شوې دي. دا مهال زموږ سره په خبرونه کې زبوګه همکار محمد اکرام صاحب ملګری شوې دی، هغه یې درکلی وایي. ستړي مشي بخیر راغلی محمد اکرام صاحب. محمد اکرام صاحب، پاکستان دا وخت د کوم مالی ستونزو سره مخ دی، او ولې د IMF سره خبري زنډیدلې دي؟
د IMF سره خبره دي سو وخت کې ګیلک شان چې دا د زنخ کار دي. په هغه کې خو یو وجه دار چې IMF غواړي چې پاکستان خپل زنې ټکسونه ولګي په مارکیټ کې لیکوئډ راولي. لیکوئډیټي مطلب چې نقد پیسې موجود وي په مارکیټ کې، او بل د دې سره په پاکستان کې چې کما سیاسي بې ثباتي د هغې لوجه هم په پاکستان باندې عدم استحکام الته سوا شوې د هغې لوجه په مارکیټ کې بیا بې چینی وي. دا خبرې چې کلمه خې تراغلي دي نو کریډیټ ډیفالت سواپ ورته وي، دا انشورنس وي سرمایه کاران د خپل پیسو بچ کولو لپاره. دا هغې چې کما بیا د هغه هم زیاته شوې ده، او دا ښکار کوي چې په پاکستان کې دنه مشکلات دي، او یو مشکل پکې دا مې چې د پاکستان ډیفالت شي په پیسو یا قرض ورکولو کې هغه پاتې راشي. ډیفالت دی ته وایي چې چا باندې پیسې وي او د پیسو یو قسط هغه په وخت باندې ورنه کی نو د هغه وجه هغه ډیفالټر شي. په پاکستان کې خلک دا لفظ یا دا ټکی ډیر پیژني، خو د هغه سره بیا په مارکیټ کې د یو کس چې کم اعتبار دی هغه ډیر کم شي، بیا ول سرمایه‌کاران هغه رنګ پیسې نه ورکوي ځکه چې سرمایه‌کارانو نور ځینې کې پیسې خودي وي، او د هغې لوجه بیا د ملک د اعتبار چې کم هغه کریډیټ یا معیار د هغه کتل شي په ملک باندې قرضونه نورم سیوا کیږي.
محمد اکرام صاحب، پاکستان ته روان کال څومره قرض بیرته ورکول دي؟
دا ډیره زیاته ده، لکه ما چې کوم شمیره راغسته د نویو خداره چې پاکستان به د 15 کالو باندونه دی سکوک باند ورتوي، په هغه کې و پاکستان یو ارب ډالر دا بیرته واپس کوي باندونو کې. پاکستان دا په بهر ملکونو کې خرڅ کړی وي په انویسټرز باندې یا په ملک دننه دغه پیسې بور کوي، خو د دې نه علاوه چې کم دی دا 22 ارب ډالرو نه واخله تر د 34 ارب ډالرو پورې بهرنۍ قرضې ولوازمات چې دا به دی ورکې.
د پاکستان ټولې بهرنۍ قرضې څومره دي؟
دا هم ډېر زیات دي، لکه اوس د شورو پورس شورو یا چرشنبه پورس پاکستان چې کوم سرکاري شمیره د هغې نوې شمیره خبره کړې ده، د هغې تر مخه 40% په دې کې زیاتوالی راغلی د بهرنیو قرضو کې. د ستمبر اخره پورې دا قرضې اوس دا رسیدلې دي 2.5 اعشاریه 15 کرب روپوتا، کمی چې ډېر زیات دي. په دې کې بیا س پاکستان د باندونو په ذریعہ باندې د بهر ملکونو نه اخلي، ځنې چې کم دي نو ایشین ډیولپمنټ بینک نه اخلي، صد د چاینا چین بیلابل بینکونو نه اخلي، صد ایم ایف نه دي، صد ورلد بینک نه دي. نو یقینا د پاکستان قرضه کې تاسو دین اندازه لګولې شي چې په دې کې 40% دا زیاتوالی راغلی دی.
دا خو ډیره زیاته شمیره ده، ډیره زیاته مننه محمد اکرام صاحب. د دې بیگرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو دا مهال بیرته د افغانستان ولوري ته چیرې چې د بیا رغونې لپاره د امریکای ځانګړي دفتر سیګار په یو تازه ریپورت کې یو شمیر هغه عوامل یا دلیلونه په ګوته کړی دي چې افغانستان د جمهوریت نظام د په رنګیدو کې ختمولو کې رول لوبولی دی. نو راځي چې دا ریپورت په ګډه سره واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې یو شمیر هغه عوامل په ګوته کړی دي چې د افغانستان د جمهوریت نظام په ړنګېدو کې یې ونډه درلوده. سیګار شپږ فکتورونه بیان کړي دي. له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص کول، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت ګډون نه کول، په جمهوری نظام کې د طالبانو په ادهام د غنی د حکومت ټینګار د یو شمیر عواملو په توګه یاد کړی دي. دغه ادارې همدارنګ د طالبانو نه جوړ جاړی د یوې خاصې او وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا د حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او اوږدمهاله مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره مبارزه په وروستي پاشل کېدو کې سهیم بللې دي. خو ښاغلي غنی له سی ان ان سره په مرکه کې چې د اګست په 14 نیټه خبره شوه، په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ناوړه وباله او زیاته یې کړه چې د خبرو اترو د ټولو اصولو څخه پکې سرغړونې شوې دي. متحدو ایالاتو په دوحه کې له طالبانو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته چې افغان حکومت پکې ګډون نه درلود، د 2020 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره توافق لاسلیک کړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل هم پکې شامل وو. ښاغلی غنی د سی ان ان سره په مرکه وویل چې باید په دې موافقه کې شرطونه وای، نه یوازې دا چې په موافقه ټاکل شوی شرایط عملی نشول، بلکې موږ د خپل شریک یعنی امریکا پر ځای د دې موافقه پلی کوونکي شو. د مرستو په بندولو او هر څومره فشار چې تصور یې کیږي موږ یې پرې وګواښلو چې 15,000 بې عاطفې جنایتکاران خوشې کړو. بلخوا ښاغلی غنی د افغان خپرندوی شبکې ای بی ان سره په خپله مرکه کې وویل چې د جمهوریت په سقوط کې ډیرو څیرو ونډه درلوده، په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد
او د افغانستان د مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله سیکار همدارنګه په خپل تازه ریپورت کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا حکومت خپل اهداف ترلاسه کړه، څلور اړونده ځوابونه موندلې دي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکا په هغه هڅه کې چې باثباته ډیموکراتیک نماینده د جنسیت پر اساس برابر او حساب ورکوونکی حکومت جوړ کړي ناکام شوی دی. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ځله ویلي دي چې هغوی په افغانستان کې خپل هدف چې القاعده د مشر وژل و ترلاسه کړی دی. د سیګار راپور همدارنګه زیاتوي چې امریکا د فساد په لمنځه وړلو د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې د افغان حکومت د مشروعیت او دا چې پر کافی اندازه د خپلو هڅو نتایجو او تاثیرات وارزوي ناکامه شوه. سیګار په دې تازه راپور کې زیاته شوې ده چې په دولتي او خصوصي سکتورونو کې یو لړ پرمختګونه هم شوي دي. د امریکا او نړیوالو شریکانو لخوا رامنځته شوي فرصتونه د روزنیز او تعلیمي پروګرامونو د انساني ظرفیتونو د رامنځته کېدو د بنسټونو د ودې او د انساني پانګو د زیاتوالي لامل شوی ده. منازه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیع الله مجاهد د نومبر په 14 نیټه په ټویټر ویلي دي چې د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د قاضیانو سره لیدنه کې هغوی ته امر کړی دی چې د غلو، اغواکارانو او د فتنه خوراونکو مقدمو د فیصلو په وخت دی د حد او قصاص ټول شرعي حکمونه پر ځای کړي. خو مذهبي او قانوني چارو پوهان وایي د حد او قصاص شرعي نظام نافذ کول وړاندې یو پیاوړی سیاسي، اقتصادي، عدالتي او انتظامی نظام رامنځته کول مهمه وي، کوم چې اوس وخت په افغانستان کې نشته. او په داسې حال کې د دې نظام اعلانولو څخه د انصاف ترلاسه کولو پر ځای په ناسمه توګه ګټه پورته کیږي. نورحال د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په هیواد کې قاضیانو ته امر کړی چې هغه مقدمه چې د حد او قصاص شرطونه پوره کړی وي، حد او قصاص ور باندې جاری کړي. خو د قانوني چارو پوهان وایي د هیواد موجوده انتظامی او عدالتي نظام کې به د حدود او قصاص لاندې خلکو ته سزا او انصاف ورکول شکمن وي.
قاضي باید مستقل او خپلواک وي. دا د خدای مون طالب ده، چارواکی طالب ده، د عدلی وزیر او د قضا مشر طالب ده، پولیس هم چې گرفتاری کی طالب ده، جیل یا زندان ته ځي هلته طالب ده، بیا چې قضا ته ځي هغه طالب ده، فیصله چې کوي هغه طالب ده، بیا چې نظامت ته دی د لاسیک دپاره هغه طالب ده.
طالبانو تیر کال د اگست په میاشت کې د کابل واک ترلاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو. خو د نړۍ کوم یو هیواد د دوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. دینی سکالران وایي په افغانستان کې د مسلک په اساس د حدود او قصاص شرعي نظام نافذ کولو کې کومه ستونزه شتون نه لري، خو وایي د شرعي نظام نافذ کولو لپاره باید یو مستحکم حکومتي نظام جوړ کړی شي.
یعنی صرف اسلام حدود نه دی، قصاص نه دی، په اسلام کې اقتصاد دی، په اسلام کې عدالت دی، په اسلام کې سیاست، اقتصاد، دا ټول یو سره اړوند دغه دی. نو هغه لپاره سیستم جوړ شي، کوالیفایډ قاضیان باید دي، په دې کې حتی د پولیسو خبره ده، په دې کې د سرنوالي خبره ده، د حدود تطبیق لپاره اهل کسان تربیه شوي نه په سیستم کې، نو بیا خو دا په کار نه ده. اصلا دا خو بیا د نه غلط استفاده کیږي.
د مذهبي پوهانو تر مخه حدود هغه جرمونه دي چې په قران پاک کې ورته مشخصې سزاګانې ټاکلې شوې دي. په دغه جرمونو کې د زنا کولو، د شراب سکلو، د غلا کولو او د قذف، یعنی د بی اساسه تور لګولو حدود شامل دي. پوهان وايي په قصاص کې د مقتول کورنۍ ته د حق تر لاسه دي چې د قتل ثابتي دروستو قاتل د شریعت مطابق وجنی. سیلون کی وايي په پاکستان کې هم د جنرال ضیاء الحق په دور کې حدود آرډیننس نافذ کړی شوی وو، خو بیا ځینو خلکو به د دروغ مقدمو لپاره کارولو. دی وای د قانون عملی کې دروستو د جنسي تاریخ کار مېرمنو ته په انصاف تر لاسه کولو کې زیاتې ستونزې مخې ته راتلې.
دویم چې کومه غټه مسله راغلی وه، نو هغه زنانه او توازنانه سره به چې په زوره باندې چا زنا وکړه، نو د سزا به زنانه ته ملاوې ده، ځکه چې دا ثابتول او میډیکل ساينسز په مت کې مدد بچ کلا واغستې شو نو دا خو ثابت شو چې دا کار شوی دی. خو د دې خبرې ثبوت به نه و چې دا په زور دی سر دا کار شوی دی. نو سزا به زنانه او تداسه ملاوي دا چې د کلونه کلونه باغ په کیس کې تیرې دل او په جیل کې وپراتو.
طالبانو په خپل لومړی دوره کې هم په افغانستان کې شری نظام عملی کولو چې په قتل تورن او محکوم تن به د عامله سلوان دی وجلو. په غلا د تورن او محکوم تنانو لاسونه به پرې کول، مخونه به ورلا تورول او په لارو کوڅو کې به ګرځول. دا په داسې حال کې چې نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د قصاص او غلا په تور د نیولې شو کسانو د لاسونو پرې کولو مخالف وو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
او ستاسو بیا یو د پاکستان راول پنده اخر ته چیرې چې وی افغاني میرمنې او ریسټورانت پرانسته دي. د دې ریسټورانت مشرته دا خیال یا نظریات څنګه راغله او کوم کوم خوراکونه پکې پخوي یا صرف کوي او خلکو ته ورکوي؟ تفصیل تاسو ته په دغه راپور کې زموږ همکار بختور شاسی وړاندې کوي.
بنظیر روفی د نوی پلسیزه کې په افغانستان کې د جګړو لامل په لومړي ځل پاکستان ته راغلی و چې لاغي ورستو هغه دلته ډیر شوه. خو په دې موده کې به اکثره افغانستان ته سفرونه کول. بنظیر روفی د کال 2021 د اگست په میاشت کې هغه وخت هم په افغانستان کې و چې طالبانو کابل ونیو، خو بیا د ملیونونو نورو افغانانو په سیر هغه هم پاکستان ته مخ وکړه.
خواتین کو وہ سہولیات نہیں دیتے افغانستان میں.
دوی یعنی طالبان په افغانستان کې شوزته اسانتیاوی نه برابروي. دوی چې د شوزو نوم اخلي نو د شرم احساس کوي، مګر موږ فکر کوو چې موږ زړوري یو او موږ هر څه کولای شو. که شزه وغواړي ټول قانون بدلوي سي،
ټول قانون کو به بدل کر سکتے.
بنظیر روفی دلته افغان کډوالو د کار کولو استوګنی او د ماشومانو د زده کړو ستونزو ته په کتو فکر وکړو چې یو نو کار وکړي او په پندای کې د خزو لپاره د کیفیت جوړ کړه.
هر طرف جو دیکھتی تھی میرے بہنے بایا افغانیا،
هر لور ته موکتل، هر افغان ورور او خور په غم او اندیشنه کې وو. نو ما فکر وکړی چې دلته یو کاوخانه خلاص کړم او دوی ته افغانی خواړه وړاندې کړم او د دوی په اندیشنو هم ورسره خبرې وکړم تر څو چې د دوی زړونه روشانه شي.
کارو کې انکه دل الکا هو جاي.
د دې کیفه دیوالونه او د ناستې ځای د روایتي افغان رستورانتونو په سیر دي. بنظیر روفی وایي د کورنۍ ټول غړي له افغانستان او پاکستان نه بهر دي، خو د نو ورغلو افغان کډوالو په لیدلو سره هغه ډاډه شوې ده.
په لومړی سر کې ما فکر کاوه چې زه دلته څوک نه لرم، زه یو غاز یم، مګر له هغه وخت چې دا خلک راغلي دي په ځانګړي توګه زما کارمندان او هغه ماشومان چې مور او پلار نه لري او هغه کسان چې له کورنۍ پرته له افغانستان سره تښتېدلي دي، دا خلک ماته د مور په سترګو ګوري. زه فکر کوم چې زه خپل کورنۍ لرم.
ډېر کورنۍ په دې رستورانت کې یو بل سره لیدل کتل کړي او د دوی د خوښي خواړه ورته هم وړاندې کیږي. سمیرا فیضی په پاکستان کې افغان کډواله ده.
هر وخت کومه انجمیه یم هیڅ میکنه ما د
زه چې کله هم دلته راسم ماته دا احساس کیږي لکه چې زه په افغانستان کې يم، د خپل وطن فضاوي او د خپل وطن خوړه او کارکم کې هم افغان مېرمنې دي چې موږ په آزاد ماحول کې خوراک کولای سو او د څه وخت لپاره زموږ د مهاجرت پوچ سپکسي.
دا رستورانت افغان مېرمنو ته دا غوي د خوخي د خوراکونو سره سره د کار کولو موقع هم ورکوي. نسیمه حسینی د رستورانت یو کارکونکې ده.
بسیار د خانه ډیپریس شوده بودیم، نیاز داشتیم که باید
کور کې پناسته په ما ډیپریشن راتلو. ما غوښتل چې ځان له سکار وګورم چې مصروف سم او د کابل بګنوم کې یادونه هیر کړم او د دې علاوه راته د پیسو ضرورت هم وو. نو ځکه دلته راغلم او د بنظیر سره مو ولیدل او هم دلته می کار پیل کړو. دا زما لپاره یو خوندوره تجربه ده. زه دلته مصروف یم، پیسې هم ګټم او د خپلو نورو وطنوالو سره هم لیدل کتل کوم.
هم میتونیم که مایحتاج خود پرداخت کنیم از همینجا.
به نظیر روفی وای چې پاکستانی کورنۍ هم دغه رستوران ته ورځي. د نوموړې په خبره د چای په میز باندې له یو بل سره خبرې کول د دواړو هیوادونو د وګړو ترمنځ په کلتوري پوهاوي کې مرسته کوي. میرمن روفی غواړي خپل رستورانت نور پراخه کی چې ډېرې خزې پکې په کار ولګي. بختورشا، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
آزادی او مرکبه ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
په ټولې نړۍ کې د نوومبر 14 نیټه د زغم یا برداشت نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي، او دغه ورځ تیره ورځ په پاکستان کې هم اول منزل شو. څیړونکو وایي پاکستان پوزي امیرانه او غیر جمهوریت نظامونو له سبب په ټولنه کې زغم په کمیدو دی. په دې اړه نور حال تاسو ته په دغه ویډیو کې مدثر شاه وړاندې کوي.
د 1995 یم نه را په دې خوا هر کال ملګری ملتونه 14 نومبر د زغم او عدم تشدد د ورځې په حیث مانځي، تر څو ټوله نړۍ کې د بلابلو افکارو، نظریاتو، عقیدو او کلتور لرونکي وګړي د یو بل درناوی وکړي، خپل نظریه د زور او جبر په ځای د دلیل له لارې وړاندې بوزي. پوهان وایي د دوو نړیوالو جګړو پسته د دنیا قانونه په دې پوه شول چې د پرمختګ لاره فقط د یو بل احترام کې پټه ده.
کتا نه یو سړی اختلاف لري په شکل کې، په رنگ کې، په معاشي نظام کې، په سیاسي اقتصادي نظام کې، یا په خاندانی نظام د رشتہ‌داري په نظام کې، نو ته دا غینه خصوصونه د انسانيت په توګه باندې خصوصونه غستل دي، او چې کوم سيزونه د انسانيت د پاره معنی دي نو پاغي باندې خبرې ترې کول دي، په زور باندې خپل نظام، خپل نظریه نه دی ورټومبل.
زیاتې هم دغه وجه د چټول نړۍ کې قانون جمهوریت سیاسي نظام زکه فقای چې دغه نظام کې د یو هیواد د نن ټول اوسیدونکو ته برابر حقونه ترلاسه وي. خوای د پاکستان د جوړخ نه پس تر یول سکالو پورې دلته کم باقاعده اساسي قانون نو، بیا رستو هم فوزی امیرانو د مارشل لاګانو په ذریعه په زور په خلکو قوانینو منل چې ورسره ټولنه کې زغم په کمی دوشو. په ځانګړي ډول د کمشمیر عقیدو، نسلو او جبو سره زیاتې اوس هم په نظر راځي.
نان مسلم ول اسیم چې د اسلامیک سټیټس کې چې د اقلیت نه مراد نان مسلمز دي، نو پکار دا دي چې زمون د ژوند چې کوم فیصله کیږي پاره کې زموږ مذهب، مذهبي، تهذیبي، ثقافتي او ټریډیشنل چې کوم روایتي هغه آئین پاکستان هم آرټیکل 20 او 21 دا ګارانټي ورکړي چې ټول فیصله زموږ آئین او د اسلامي روایتو په رڼا کې وکیږي. هغه ځکه چې زموږ پرزنس هغه سي نشته چې څنګه چې پکار دي.
وايي باوجود دې چې د عیسوي، هندو، سکھ او داسې نورو مذهبونو سره تړاو لرونکو د پاکستان عدالتي، تعلیمي او د صحت نظام کې ګټور خدمات ترسره کړل، خو 15 او 10 کال وړاندې چې د اقلیتونو شمیره د ټول آبادی تر 90% پورې وه، اوس د 40% نه هم کمه پاتې شوې ده. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا مهال زو د امریکا منځمهاله ټاکنو د نتیجو ولوري ته چې خی په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د څوکیو شمیر یو بل ته ډیر زیات نږدې دی. په ایوان نمائندگان یا هاوس کې د حکومت مخالفه ریپابلیکن اکثریت دی، نو په سینټ کې بیا واکمنه ډیموکرات ګوند وړاندې دی. په داسې کې چې د امریکای کانګرس سره ډول قانون سازی کیږي. نور تفصیل پرې لرو د وی او ای ریپورت کې چې زموږ همکار بختور شاست اصل پر تیار کړی دی.
څېړونکي وایي راتلونکي کانګرس، یعنی یو سل اتلسم، به په قانون سازی کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ وي، ځکه چې په هاوس یا ایوان نمائندگان کې د حکومت مخالفه ریپابلیکن کنټرول دی، او په سینټ کې واکمن ډیموکرات ته په یو څوکۍ برتري ترلاسه ده. خو لا په جارجیا ریاست کې د سینټ په بل څوکۍ سر دوباره انتخابات کې دونکې دي چې په دسمبر کې بکیږي. نو که چېرې دغه سیټ مخالفه ریپبلیکن ګوند وګټلو نو په سینټ کې به د دواړو پارټیو څوکۍ برابرې شي. د امریکن یونیورسټي پروفیسر جیمز تربر وایي په موجوده کانګرس کې به د قانون سازۍ نه زیات خپل منځي کړکیچ او جګړې وي. کانګرس به د قانون سازۍ په لاره کې د خندانو او کړکیچ سره مخ وي او حکومت به په اسانۍ سره کار نشي کولای او د راتلونکو انتخاباتو پورې به په کیپیټل هیل کې د قانون سازۍ نه زیات د صدارتي او کانګرس د انتخاباتو د کمپین کشالی رواني وي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایانو له د راتلونکو کانګرس نه کم امیدونه ساتل پکار دي، په هاورد کینیډي سکول کې د اولسی پالیسی استاد ډیوډ کینګ وویل د بدقسمتۍ نه امریکایانو دپاره هیڅ بدلون نشته او د فیصلې اختیار به په کانګرس کې د څو مشرانو په لاسونو کې وي او یو ګوند به هم نه غواړي چې خپل ملاتړ وبایلي. نوموړي زیاته کړه په کانګرس کې به د منتخب شوو غړو په لاسونو کې ډیر اختیار نه وي او په ډیرو پالیسیو کې به حکومت ته فیصله کول ګران وي. څېړونکو وایي راتلونکي دوه کاله به صدر جو بایډن دپاره په موجوده کانګرس کې فیصلې کول ډیر ګران وي، خو ځینې داسې فیصلې چې مخالفه ریپبلیکن ګوند یې هم پلوي کوي به په اسانۍ سره کیږي. ریپبلیکن ګوند تیره ورځ د کانګرس په لاندنۍ برخې یا ایوان نمایندګان کې د سپیکر دپاره انتخابات وکړل او موجوده مشر میک آرتی یې په دغه مهمه څوکۍ وټاکلو. په سینټ کې یو ځل بیا چک شومر د اکثریتي مشر په څوکۍ وټاکلی شو او د تیر کانګرس په څیر مچ میکانل د مخالف ډلو مشر ټاکلی شوی دی. هر څه که په موجوده کانګرس کې به صدر جو بایډن په خلاص مټ فیصلې ونکړی شي، خو څېړونکي وایي په ایمیګریشن او د پولو په خوندي کولو کې به ورسره مخالفه ریپبلیکن ګوند ضرور همکاري وکړي.
پنټاګون د شروع یا چهارشنبه په ورځ په آنلاین باندې د اوکراین د دفاع ډلې یوکرین ډیفنس کانټاکټ ګروپ د ومی غونډې کوربه و چې یو ځل بیا پکې د اوکراین له پوځ سره د متحدینو په ملاتړ باندې ټینګار وشو. راځي چې نور تفصيلات یې واورو. د امریکا غاګ د پنټاګون خبريال کالاباب په راپور کې چې زموږ همکار مجاهد جواد تاسو تیار کړی دی.
پنټاګون وایي امریکا او متحدین به د روس ته يرغل په وړاندې له اوکراین سره په جګړه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي که هر څومره وخت ونیسي. که څه هم د امریکا لوی درستی جنرال مارک میلی ویلي چې پوځي بادیا په لنډ وخت کې یو لوري ته هم نه ښکاري.
The probability of Russia achieving its strategic objectives of conquering Ukraine, of overrunning Ukraine, the probability of that happening is close to zero.
د روس لخوا د اوکرين د نیولو د ستراتیژیک هدف تر لاسه کېدلو امکان صفر ښکاري، خو لا هم د اوکرين 40% خاورې په کنټرول کې ده. په ورته وخت کې د اوکرين لخوا له ټول هیواد څخه له پوځي لارې د روسانو وستل چې کرامیا هم پکې راځي په نږدې وخت کې ډیر امکان نه لري.
خو هغه وویل چې په لنډمهاله کې د سولې لپاره د سیاسي حل امکان شته.
تاسو غواړئ چې له ځواکمن دریځ څخه مذاکرات وکړئ. روس دا مهال په شا روان دی. د روس پوځ درون زیان ګالي.
روسي سرتیرو ته په اوکراین باندې په فبروري کې د یرغل د پیل راهیسې درنه مرګ ژوبله وخت یا او زیات پوځي وسایل ویجاړ شوي.
د وسلو او ګولیو هغه اندازه چې تر اوسه روسانو کارولې ده ډیره لوړه ده او دا به کلونه وخت نیسي چې بیرته یې له جګړې مخکې اندازې ته رسوي.
آیا تاسو فکر کوئ چې روسان به کلونه پاتې سي چې تاسو وایي دوی به ډیر وخت ته اړتیا ولري چې بیرته اکمالات وکړي؟
زه فکر نه کوم چې اوکرانیان به یې پرېږدي چې پاتې شي. زه فکر کوم چې اوکرانیان به په هغوی باندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي او د جګړې په ډګر به بدلون ناراضي.
پنټاګون همدارنګه د امریکا، ناتو او پولند هغه بیانونه بیا تایید کړل چې د اوکراینیانو د دفاعي میزایل د غورځېدو په پیښه کې په پولند کې د اوکراین پولې ته څیرمه دوه کسان وژل شوي وو، خو دا ادعا د اوکراین ولسمشر رد کړې.
دا تر ډېره ډېره بریده د اوکراین د هوایي دفاعي میزایل په پایله کې شوې، خو موږ به پریږدو چې هلته پلټنې وشي.
لوړپوړي امریکایي جنرال همدارنګه د شوروي چهارشنبې په ورځ چین ته هم په تایوان باندې د کوم ممکنه برید په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې دا به ډېره یو خطرناکه لوبه وي.
But I think that the Chinese would be high risk to take
زه فکر کوم چې چینایان با یو لوی خطر وي کدا سي عملیات وکړي او زه فکر کوم چې دا با او خيار کار نه وي دا با یو سیاسي غلطي وي یو جيو پليټیکل غلطي او هغه ډول ستراتیژیک غلطي به وي کوم چې پوتين په اوکرين کې وکړه.
ملي همدارنګ وو ویل د امریکا پاول به په نړۍ کې تر ټولو غوره پاول پاتې شي او تر هغه چې لومړی ځای ولري نو دوی به د سترو طاقتونو چین او امریکا ترمنځ د هر ډول جګړې مخه ونیسي. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوا واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سندري
هر ورځ سلی رساتا
زوبیا هم د سیمه ولوري ته په داسې حال کې چې د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د پنجاب جهلم تر رسیدلې دی د دغه لانګ مارچ د مخنیوي او د لارو د تړلو پر ضد د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې اوریدنې شوې دي. درې کسیز بنچ د تحریک انصاف او د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره د جمعیت علما اسلام پاکستان سنیټران کامران مرتضی جمع کړی دی او درخواست یې غیر موثره ګرځولې دی. نو راځي چې تفصیل یې په دغه راپور کې چې تاسو لپاره د اسلام آباد څخه د ډیوی خبريالې رابیه پیر تیار کړلې په ګټه سره واورو.
چیف جسټس عمر عطا بندیال ریمارکس ورکړو چې لانګ مارچ سیاسي معامله ده او په سیاسي توګه حل کېدای شي. د دوی تر مخه دغه معامله کې به د عدلي مداخلت ته وخت څخه وړاندې وي. کچري د آئین د ښکاره خلاف ورزي خطروي نو عدالت مداخلت کولی شي. بل پلو ته اسلام آباد های کورټ کې هم د پی ټی آی د ناستې له امله د ممکنه لارو بندولو په ضد تاجرانو د درخواست اوریدنې شوې. چیف جسټس عمر فاروق خپل ریمارکس کې ویلي چې د جلسې کولو حق دی خو د دې څخه دی د عام خلکو حق اغیزمن نسیم. د تحریک انصاف احتجاجي مارچ دا وخت د پنجاب جهلم ته را رسیدلې د اسلام آباد انتظامیه له اړخه تر اوسه اجازه نه ده ورکړې سوې. د ګوند مشر اسد عمر خپل ټویټ کې ویلي چې د لانګ مارچ پنډې ته د را رسیدو نیټه به عمران خان د هفتې په ورځ ورکوي. د څېړونکو وینا دا داسې ښکاري چې عمران خان د فوج د مشر د ټاکنې نیټې ته نږدې اسلام آباد ته را رسیدل غواړي. ستر جرنالیست مظهر عباس وایي عمران خان پنډی ته د را رسیدو خبره کوي ولی چې هغه خبر دی چې د اسلام آباد لاره د پنډی څخه ده. د هغه سخت حقیقتونه دي چې پر سترګې نسی پټي ساتل کېدی. دوی زیاتوي اصل خبره دا ده چې د فوج مشر په اړه څه پرېکړه کېږي. زموږ سیاست د پنډی ګیرچاپېره ګرځي نورې ټولې د څنګ کیسې دي. دوی زیاتوي د فوج د ژمنو سربېره راتلونکي کلونه به شایي چې فوج واقعي په سیاست کې لاسوهنه نکویم. پخوانی وزیر اعظم عمران خان کا چاهم خپلو ویناګانو کې هر کله د فوج څخه د مداخلت غوښتنې کړي. البته فوج د دې څخه وړاندې وخت په وخت ویلي سیاست کې مداخلت نکوي او سیاست مداران دي هم فوج د سیاست څخه لري وساتي. د دفاع وزیر تیره ورځ د شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي وو چې د فوج د مشر د ټاکنې په اړه د رواني میاشتې تر 25مې نیټې پورې پریکړه کړې. رابیا پیر وایس آف امریکا دیوا اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا صوبایي ثوابي د تحصیل انتظامی او صحت محکمه د تلسیمیا د ناروغي د علاج لپاره په دغه سیمه کې اولنۍ مرکز پرانیستی دی چې په ځایي کچا ناروغ ماشومان ته وړیا د علاج سهولتونه ورکړل شي. د طب پوهان وایي چې د پاکستان کې هر کال د تلسیمیا 15,000 د ناروغۍ څخه متاثره ماشومان پیدا کیږي او باید د ودونو وړاندې د ښځو او د نارینه و د تلسیمیا ناروغي معلومولو لپاره ټیسټونه وکړای شي. نور تفصیل یې څه دی راځي چې د ریاض حسین په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
مریم بیبی ماشومه د وینې د کمی یا تلسیمیا په ناروغي کې اخته ده او د ثوابې ضلع په تلسیمیا مرکز کې یې علاج کیږي. د مریم بیبی مور وایي هر میاشت ورته د تازه وینې ضرورت وي، خو کله نه چې په وړوکي لاهور ثوابې کې د تلسیمیا مرکز پرانستل شوی د هغوی مشکلات آسان شوي دي.
آل تک هم ډیر زیات رشو او تکلیف هم ډیر زیاتو، دلته هو شکر دی بس راش دلته کی او ماشاءالله بس وینم پیدا شي او کار مخ په اسانتیا سره شي.
په خیبر پختونخوا وړو کې لاور ثوابې کې د تلسیمیا د ناروغي د یوازینی سرکاري مرکز دی چې پکې د 1500 تلسیمیا د ناروغانو د علاج انتظام موجود دی. تحصیل انتظامی وايي په دې سرکاري مرکز 1.8 میلیونه روپۍ لګښت راغلی او د صوبایي حکومت او ثوابې ضلع میډیکل ټیچنګ انسټیټیوټ یا ایم ٹی آئی لخوا دې ته مرستې ورکړی شوي.
ډېر ورته هینډرنسز وو، اوبویسلی بلډ ارینج کول هر میاش او بعض ماشومان داسې هغه دوه ځل درې ځل بلډ ټرانسفیوژن یو میاش کې کیږي، نو دي ته به ډېر تکلیف وه. سره داسې دلته خلق دي چې اوبویسلی ورته د ټرانسپورټ کاسټ از آلسو ا چیلنج، نو دلته اوس دي ته دا اسانتیا شوه چې دلته ناٹ اونلی چې د دې هغه خرچه پېښور تلو بچو او پلس دې نه علاوه چې دې دلته علاج هم فری دی.
په خیبر پختونخوا کې زیاتره په شخصي توګه د تلسیمیا د ناروغي علاج کیږي او د غیر دولتي ادارو په مرسته متاثر ماشومانو ته تازه وینه ورکول کیږي. د طب پوهان وایي زیاتره د تلسیمیا ناروغي وجوهات د خپلو خپلوانو ترمنځي ودونه دي، خو د ودونو نه وړاندې د پټې تلسیمیا یا ماینر تلسیمیا معاینې ته اړتیا ده.
ډېر غټه ریزن چې د دې پھیلاوېدلو د اعدادې چې سکریننګ نه کیږي، ټیسټونه نه کیږي، یو خاندان کې پته لګي چې یو ماشوم ته تھیلسیمیا ده پکار دی چې د ای خاندان مور پلار نور کزنز ټول سکریننګ او شي تاکي پته ای چې کم کم ماشوم ته تھیلسیمیا ماینر شته دی او اگر بل تھیلسیمیا ماینر سره فیوچر کې واده اون شي
دا تلسیمیا په دې جدید مرکز کې د متاثر ماشومانو وړاندې نوم لیکنه کیږي او بیا وار په وار متاثر ماشومانو ته په لیبارټری کې د جدید ماشینانو په ذریعہ خوندي ساتل شوی وینه ویډیا ورکول کیږي. د تحصیل ایم ٹی آئی انتظامی وایي غواړي چې دا مرکز په وړاندې بوزي
چې دا سنټر نور مخکې بوزو او موږ په مستقبل کې دا ان شاء الله بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر سره د ایم ٹی آئی ثوابی پتاون او دغه په کوشن باندې د بورډ اف گورنر په اپروول باندې موږ دا ثوابی ایم ٹی آئی ثوابی چې دا بون میرو ٹرانسپلانٹ سینٹر هم جوړ.
د پاکستان د تلسیمیا پیډیشن د کال 2023 د ریپورت مطابق دا وخت په پاکستان کې 10 میلیون خلک په پټه او ښکارا تلسیمیا ناروغي کې اخته دي او هر کال د 15,000 نه زیات د تلسیمیا یا وینې د کمی ماشومان پیدا کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
د بلوچستان سرخار کوټه کې ځایي خلکو د ګیس د نشټوالي پر ضد د سوي سدرن کمپنۍ د دفتر مخې ته احتجاج کړی دی. وایي د ګیس د نشټوالي له کبله د سختو ستونزو سره مخ دي. احتجاج کوونکو ویلي دي چې ګیس د دوی په صوبه کې پیدا کیږي او د هیواد نورو برخو ته لیږل کیږي، خو دغه صوبه د ګیس څخه محرومه ده. راځئ چې تفصیل یې واورو د حمید سمسور په دغه راپور کې.
دا د کوټ شار پر ریپورت سړک باندې د خلکو احتجاج روان دی. د دوی غوښتنه ده چې دلته په نوي کلی کې هنه وړک او په شاو خاصمو کې د ګیس فشار ډیر کم دی چې له سبب یې پر ګیس باندې ډوډۍ او ترکاری نسی پخېدلې.
موږ روډ بند کړی دا پر عسکري چوک باندې بازار او خلک ولاړ دي. بازار او خلک روډ بند کړی دا، روډ ګیس بالکل ستنه دسته به څه ووایو چې پلانیزي کې نسته، پلانیزي کې نسته ستنه. موږ مریضان کورو کې پراته دي، هسپتالو کې مو ډېډ باډیانې دي، ورځې راوځي ټیبي نه جوړوي، پلانا نه جوړي، پلانا نه جوړي، دا ټول دي ګیس دي. کم دلته ټول مزدور کاره خلک دي، هیڅوک هم دا وس نه لري چې مو ایل پی جی ګیس واخو یا لرګي واخو، بل یو شی له موږ په وس کې نسته. او هغه باوجود بلان جمع کوو، بلان درادر بلان روان دي، بلان جمع کیږي، ګیس نسته. نو موږ به ان شاء الله دا درنه ترغو پوری کوو چې موږ دا کم دي ګیس مطالبه ده دا بحال سي.
کوټ شار پر سمنګلی سړک باندې د سوی صدرن ګیس کمپنۍ مخې ته د نوسار او شاوخاسمو خلکو هم احتجاجي کیمپ رانستې دي.
وی چې د نومبر په دې سړو شپو کې ګیس ډیر کم سوی دی. دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حمله دې کبله دوی پر احتجاج کولو باندې مجبور سوی دي.
گیس نه لروز مشغول کشتیان سار وختي بغیر ناشته سکول ته زی.
سوی صدرن گیس کمپنی وی چې د زمي لراتک سره سم د گیس طلب زیات سي او رسد کم سي. حمله دې کبله د گیس فشار ډیر کم وي. دوی نس کولای شي ټول زایوته په یو وار باندې بشپړه گیس ورکی. حمله دې کبله په یو شمیر سیمو کې دوی لوټ شډینګ هم کوي. سوی صدرن گیس کمپنی وی دوی تکل کوي چې نوی لینونه پرانیسي او بیا به د ګیس فشار برابر سي. سوی صدرن ګیس کمپنۍ دا خبره هم کوي چې د ماروی ګیس کمپنۍ لینونه چې اوبو وړي دي هغه تر اوسه پورې لا نه دي بحال سوي. له دغه څخه هم د کوټ ښار د ګیس سپلای ډیر اغیزمنه سوې ده. په بلوچستان کې ګیس په 1925 کې د ډیره بوکتی په سوی کې پیدا سوی دي. هلته اوس هم تر یو سل نوي د ګیس یو شمیر کویان موجود دي. ګیس د پنجاب په شمول تر اسلام آباد پورې رسیدلی دی. خو اوس هم یوازې د بلوچستان د 15 زلو څخه یوازې د 2 زلو په هیډ کوارټرانو کې موجود دی. نور زیات شمیر خلک لرګي او کویله سوځي. د شمالي بلوچستان توبه ککړی کان متر زی زیارت کلا سیف الله کلات هغه سیمې دي چې دلته ډېر یخ وي. له دې کبله هم په دغو سیمو کې په غرونو او په ځنګلو کې بوټي ختم سوي دي. حمید سمسور
بیا یو تاسو د پیښور ژوند او لوري ته راځئ چې تفصیل د عثمان خان څخه په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو.
د پیښور جوبن د پاکستان تر ټولو لوی چړیاګر دی چې په 29 اکړ ځمکه جوړ دی. چارواکي وایي د ځناورو سره د مینې تحفظ او پوهاوی په غرض یو پروګرام شروع کړی شوی چې د ټاکل شوي فیس ورکول په بدل کې به د څه مودې دپاره ځناور د یو کس په نامه کولی شي.
دې پروګرام باندې به یو خو زمونږ کنزرویشن ایجوکیشن چې دی هغه به لږ سترینتن شي او سیکنډلی دا به شي چې زمونږ سره به دغه پبلک چې دی هغه به د انیمل سره مینه سوا شي.
دا چارواکو په وینا ځینې شخصي سکولونو ورسره ځناور په خپل نامه کولو پروګرام کې د برخې اخیستو لپاره رابطې کړي. چړیاګر تر اغلی خلک د انتظامی د فیصلې هرکلی کوي.
انسانانو کې شعور دا پیدا شي چې مطلب ځناور یوازې پرېښودل نه دي په کار یو ځای کې. اوس ځناور بعضې وخت کې بیمارې دغې نو دې سره یو احساس انسان کې روچت شي.
په کال 2018 کې د پیښور جوبن پرانستې وروسته په نومبیو میاشتو کې 10 ځناور مړه شوي وو. خو اوس چارواکي وایي جوبن کې د ځناورو د مړینې کچه لوېدلې او روان کال 22 بچي زیږېدلې.
کوم زیاتره مارټیلیټي انیملز شوي دي هغه په دې وجه شوي وو چې شفټنګ کېدلو ترانسپورټیشن کېدلو هغه په وجه او چونکې انیمل خپل انکلوجر سره هغه انهبیټ نه وو هغه هلته عادت نه وو نو سټرایک وجه نو دی وجه باندې چې کومه مارټیلیټي شوي دي نو هغه نه بعد اوس حالات بالکل ډیر ښه شوي دي.
د روان مالي کال بجټ کې د پیښور جوبن د پاره 1.5 کروڑ روپۍ خودي شوي او تر اوسه پکې 1 کروڑ روپۍ جاری کړي شوي. د جوبن منتظمین وایي د نورو سرکاري محکمو په سیر د وایلډ لایف محکمې فنډونه هم د ځنخکارو خو د ځناورو د خوراک د کمی خبرونه رښتیاوالی نه لري.
ځناورانو په خوراک یا زو چې کوم انیملز دی یا برډ دی د دې په خوراک باندې څه کوم قسم کمپرومایز زمونږ دا سیکرټری سیب لیول نه نشته. فند لږ شانتي ډیلی شوی وو.
د پیښور جوبن کې 2 قسمه ځناور دي او د ټولو شمیره 122 ده او 55 قسمونو بیلابیل ډول 1400 مارغان دي. چارواکي وایي د روزانه په بنیاد د 15,000 پورې خلک چې په کې زیاتره برخه د سکول د ماشومان وي د ځناورو لیدنې لرازي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د دې ویګران ولیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په دې ځای پاتور رسیدله. از د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د خبرونه پروډوسر عابد حسین ستاسو څخه خپل اجازه ته تاسو په لوی لاس پاره سلوړه و آباد و سید الله پمنه.